درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونه ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له یو مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصیلاتو لور کولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړي. سیسی په پاکستان کې د یونما د څنګه مشري کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه یې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا پر برمل ولسوالي بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بې پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې ندا محمد ندیم دغه څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږۍ په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا خیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر او د واوري اندازه له 10 تر 40 سانتی متر پورې وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره ورېده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سشکال د لومړی واوري د ورېدو هر کله وکړه. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د 15 پلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وبټل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جماعت په انګړ کې راټول شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوي وو چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه ویجاړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپلو تحرکاتو او پوزي عملیاتو په اړه لږې څرګندونې کوي په یو اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د 8مې په حمله کې د اسرائیل د کمانډو سلو سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دغو عملیاتو په مهال د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافس کې دغه فابریکه ویجاړه کړل شوه. یو نوی راپور وایي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده بریښنایي موټر وو. دغه راپور چې پرون خپور شو وایي چې ناروی خپل هغه هدف ته نږدې شوی چې غوښتل یې په 2015 میلادي کال کې په دغه هیواد کې یوازې بریښنایي موټر وپلورل شي. د ناروی د ترانسپورت فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2015 کال لپاره ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره یوازې 10% شاته دي. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري د رواني خبرونه په دوام کې. د ایران د بشری حقونو یو ډلوی په دغه هیواد کې تر ټولو بهرانیانو افغانان ډیر اعدامی شي. د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په 2015 کې د طالبانو له لوري د ښځو خلاف د اقداماتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې کمی کړي دي.
دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې ترڅنګ موږ وسیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغییر راشي.
په کندهار کې د فرنیچر جوړول په بیساری ډول زیات شوی.
هغه شان جوړو کوم چې د بهر څخه راتل، تل چې پر کټان، الماری، کوچونه، میزونه، هر کوم شان شاله د جوړول.
په کابل او یوشمیر دور ولایتونو کې د کال لومړۍ واورې ته ډیر خلک خوشاله دي.
واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تک سپین کړي دي، ډیر ښایسته ښکاري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شئ او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شئ. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د ایران د بشری حقوقو یو غیر حکومتي سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې افغانان په ایران کې د اعدام شویو تر ټولو زیانګالې طبقه وه. په دغه کال کې په ایران کې تر اویا زیات افغانان اعدام شوي چې د 2023 کال پرتله درې برابره زیاتی او د 2022 کال په پرتله 15 برابر دي. په ناروی کې ډیره د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي اټکل داري چې د خلکو د ډارولو په نیت په 2025 میلادي کال کې هم چې نن یې درېم ورځ ده، په ایران کې د افغانانو په ګډون د تورنو کسانو اعدامونه دوام ومومي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات سوي، خو په 2023 میلادي کال کې دغه شمیر تر ټولو لوړ و. په ناروی کې ډیره د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي زیات افغانان د عمدي قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام سوي دي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون پنجشنبه له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لګیدل تورونه قتل د مخدره مواد قاچاق او د جنسي تیری څو موارد دي. د ایران په قضایي سیستم کې عادلانه محاکمه نشته، ځکه نو افغان وګړي د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دي. دوی د عدالت غوښتنې له عادلانه بهیر به برخې وو. په 2023 کال کې د افغانانو تر اویا زیات اعدامونه د مخکنی کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډیری اندېښنې وړ دی.
تیر چهارشنبه هم په ایران کې د درېو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام شوي دي. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین
بحران در ایران اسلامی جمهوریت د خپل ژوند تر ټول ستر بحران کې دی او فکر کوو چې پراتونکو به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغه اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دی چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډېرې اعدام شوي کسان په عمدي قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم شوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
یو شمیر ادارو او د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندېدو او د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د هرې ورځې په تیریدو د محدودیتونو په زیاتېدو اعتراض کړی. د خوځښتونو د 2023 کال د پای ته رسیدو په پلمه په بیلابیلو اعلامیو کې په روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې چې طالبان باید د بشري حقونو د نقص، د بشریت په وړاندې د جرمونو او د جنایتونو له امله محاکمه شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د 2024 میلادي کال له پای ته رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر د ښځو د حقونو ملاتړ خوځښتونه وایي چې ښځې او نجونې د نوي کال له پیل سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجرې امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړې ویلي چې د 2024 کال په تیرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړي مهرشید رساله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغبانی خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپل اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلې کېدو سختې نیوکې وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتونکي یو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پر نوم ترسره کېږي باید په بشپړه توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2024 کال کې ښځو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقونو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې ازادي راډیو ته وویل
موږ له زده کړو بې برخې سو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هېرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکې محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولې دي. همدارنګه یې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولې دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې کمی کړې دي. د دغه وزارت ویندوی عنایت الکوزي پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د بیو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اعلان له مخې د انټرنیټ په بیو کې 10% او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بای تر 50% کمی شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بای د راکمیدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي د دې وروسته د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خوا 110 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50% کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند عنایت علي کوزي پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی له لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازه د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی و او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ به یې د پخوا په څیر دی او لا تروسه کوم بدلون په کې نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکي مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال کړ. کدی وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی؟ خو لا خو زموږ پکې شته ده. دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر.
د بلخ ولایت اوسیدونکي سناوله هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
د مخابرات وزارت چې د انټرنیټي بای د ټیټوالي کم اعلان کړ، دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملي شي، ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بای نه دی راټیټ شوی. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړه بای مې فعال کو، تر اوسه پورې دغه بای عملي شوی نه دی. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بای دی راټیټ شي، ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټه اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت علي کوزي خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بې خورا لوړې او د کیفیت په اړه تل نیوکې موجودې دي. د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاند عنایت الکوزی ځینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي و چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لګ تر لګه 2 یا 3 هیوادونو ته ورکړي. د یادونه ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لالارې برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسؤلیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعت.
د سوریې و څارونکو ډله وای په هومس شار کې د سوریې امنیتي ځواکونو پوځي عملیات کړی دي. دا په سوریه کې د یوې افراطي ډلې له واکمنېدو وروسته لومړی وار دی چې پوځي عملیات کیږي. د دې ډلې په وینا په دغه عملیاتو کې 2 ولسوالۍ په نشه شوې چې ډیری اوسیدونکي د علویانو اقلیت دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس شار پر 2 ولسوالیو متمرکز وو. دولتي خبري ایجنټ سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس شار کې پیل کړل. د سانا د راپور له مخې په دغو عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نښه کیږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښی او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلی. آژانس وروسته د یو بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستې چې ویلي دي چارواکو څو اونۍ مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د هومس شار په مربوطاتو کې شته. کله چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د پخواني ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور سو، د یوې افراطي ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهالې ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پیل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د سوریې د سانا خبری اژانس راپور له مخې چارواکو په هومس شار کې د هغو کسانو د پلټنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولېږل. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د سوریې اوسنیو چارواکو د هومس شار په ځینو برخو کې پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګولی دی. ویل سوي د کورنیو چارو وزارت د وادي الزهب او اکرامه ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لارو سړکونو ته دي نه راوځي، پر کورونو پاتې سي او له امنیتي ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي. دا کرما یو اوسیدون کې د فرانسې خبری ایجنس ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کاره ولیدلي، هلته یې د ډزو غږونه اورېدلي او د سهار مهال ټانکونه لیدلي چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول. په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبری ایجنس ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشته، چې پخوانی ولسمشر بشار الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون پنځشنبه ویلي چې اوکراین له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل لپاره چمتووالی نیسي. زلینسکي سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندري سیبیها د دوشنبه ورځې له سفر وروسته دا خبره وکړه. سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکي ته راپور وړاندې کړ. د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد سوي وو. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او وی ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
له خبرونو ور اخوا
په ورسوي کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلان وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي په خپل ولایت کې تولیدوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکا دوه کال وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مذاغه رقم مخکمو پلاس زینو کړی.
دغه فابریکا د عصري ماشینونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتري میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوې پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خوا چې مثال خبرې چې نه شان کړه ډېر مزدلین مخصوص په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غش شان جوړو کم چې د بهر څخه راځل تلې چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان چاله د مخصوص جوړول. کیفیت فرق دا کې چې چالت په خارج کم شي جوړ دی، هغه د ځان لپاره جوړ کړی دی، هغه منان دی یو کار کار دنیا کې کیفیت ټیټ دی او دلته چې موږ څه جوړو د خپل ځان لپاره جوړو، مثبت جوړو، ټینګ جوړو. مثال خبرې کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ سم.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وایي اوس مهال د دوی تولیدات اویا سلنه هغه اړتیاوې پوره کوي چې مخکې به له بهرنیو هیوادونو څخه واردې دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیم مش په ښه کیفیت کې جوړو. خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجي هم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه هم پدغه کې د دې اول موږ ته دا پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولیدي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا نو کو چې یی د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چرادي نو ځکه چې هغه تر ما باندې یو د نرخ یا د قیمت د توفیر هم راځي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړې په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوی تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پرامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
پرون د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کال لومړۍ واوره ورېده. د پلازمینې ډېرې اوسیدونکي د واورې ورېدو ته خوښتیا وایي چې د واورې ورېدو سره نه یوازې وچکالي کمیږي بلکې کرنیزې ځمکې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واورې ورېدو هرکلی کوي. د دې موضوع تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره
د ژمی د موسم د لومړی واورې هر کلی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي. ځمکې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي هغه مرغۍ بیچارهګانې وي که نه چې ډېر زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي که نه، وایي چې دغه وچه واوره چې ده دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي او لویان څوک مشنګ جوشوي که نه، څوک نخود جوشوي او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل بل اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې امله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغۍ هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 15 تر 50 ملي متره او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلو متره په ساعت کې وي. د خبر پاڼې له مخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینې ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګونی سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
السلام علیکم و رحمت الله. زه خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو مینوالو ته وایم او دا کم بمبار چې د پاکستان پوج په پکتیکا ولایت کې کړی د امر په کلکو ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی او دا بمبارونه به نور هم کېږي. دلته به په افغانستان کې چې یو ټول شموله حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي دلته به نور هم داسې پېښ موږ د داسې پېښو شاهدان به موږ نور به هم داسې پېښ کېږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شموله نظام راولي او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
سلام علیکم، جان باش کوچن د غزنی څخه. نو د پاکستان دغه بریدونه خو موږ غندو، دا د موږ په خاوره یو تیری ده چې دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید ووایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 اووم کاله را په دې خوا هم بمباریو شهیدان وې. په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه ځپل شوي دي او اوس هم دا ردي ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کلکو ټکو غندو، باید دې مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباریو تاسو به نمره ووایي چې دا خو د دوو دولتو مسله ده، خو مابین کې عوام ته ډېر تاوان رسیږي. څنګه چې اوس ملکیانو ته مرګژوب لاوښتی ده په دې باندې موږ ډېر سخت خوښونه یو. خو زموږ دا غوښتنه وه چې باید چې سولامیز دا خبرې حل فصل شي، خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د بهرنیو الوتکو یا جر طیرو مخنیوی وکړي. نو زموږ هیله دا وه چې څه د سولامیز دا خبرې سره حلو فصل شي چې افغانانو ته مرګژوب لوانه وړي. په دا 30 کاله من افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوی دي. نو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.